د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د هلمند پیشل عمله د خواخوږی پیغام استولای دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته ورسید. تمه ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې هڅو په اړه له وانګ یی سره خبرې وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز له صدر رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو به خبرې وکړي. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال وایي امنیتي ځواکونه د ښار په تقریبا ټولو څلور لارو کې ځای پر ځای شوي دي او د نورو عادي ورځو په مقایسه تلاشي ډیر شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي باور لري چې پر هند د بی پیلوټ الوتکې د پلورلو پلان به پاکستان ته کوم ګواښ پیښ نه کړي. دا خبره د سپین مڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي نن خبریالانو ته کړې ده. دا خبرې داسې مال کېږي چې تمه ده د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جون پر 26 نیټه د لومړي ځل لپاره په امریکا کې له ولسمشر ترامپ سره وګوري. په پاکستان کې د جمعې په ورځ 3/14 نږدې 50 تنه وژل او تر 100 ډېر ټپیان کړل. په چین کې چارواکي وایي د بیره د چی د سیچوان په ایالت کې د مځکې د شوېدو له امله تر 100 ډیر کسان تر خاورو لاندې شوي وي. دا پیښه نن سهار وختي شوې ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي چاودنې مخه نیولې ده. د عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې یو انتحاري برید کوونکی قصد درلود چې د حرم شریف پر جمعه حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړي چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. او قطر د څلورو عربي هیوادونو وړاندې شوي شرطونه به منطقه وبلل. سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو له قطر څخه د اړیکو د ښه کېدو لپاره ډېر لس غوښتنې کړې دي چې په دغو کې د الجزیرې ټلویزیون بندېدل، له ایران سره د اړیکو سړېدل او په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې بندېدل شامل دي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل، تفصیلی په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی او اوریدل شي. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو زموږ لا ازادي رادیو ناوړی او زموږ د غرمنۍ خبري خبرونه په یو استودیو تقوږي. د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د نشي موادو د ستونزې پاړه د ازادي رادیو څنګه خبرونه ده وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو د کاروان د دیونې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې مو بیا هم درته په افغانستان کې د نشي توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه بیلابیل مطالب راټول کړي دي، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې موینت وای د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 2 تنه د 1.5 کیلوګرام هیروینو په تور نیولې دي. د یاد موینت وایان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته وویل نیول شویو کسانو دا مواد د کپسول په شکل د خولې للارې گیډي ته تیر کړي او غوښتلې هندستان هیواد ته قاچاق کړي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول. له نیول شویو کسانو څخه د لومړنیو سیړونو په پایله کې له دوی سره د نورو جرمي شریکانو ځای په کابل کې معلوم او د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو د یادې مافیایي شبکې وطن نور غړي هم ونیول شول. په یو بل پیښه کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې موینت پولیسو تر 3000 لیټرو زیات الکولي مشروبات چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل په کابل کې کشف او ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې موینت وایان مهدي کاظمی ازادي رادیو ته وویل قاچاقړونکو غوښتل دا مشروبات د اختر په ورځو کې کابل ته انتقال کړي چې د پولي چرخي په دروازه کې د یاد موینت د ځواکونو لوري کشف او ونیول شول. نوموړي زیاته کړه د دې پیښې په تړاوي 4 نفر نیولي چې یو پاکستانی دی. او روسي خبردا چې له مسکراتو او مخدراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې د 1409 کال د جوزا د میاشتې په اوږدو کې په ټول افغانستان کې په مجموعي ډول د مسکراتو او مخدراتو 150 پیخو په تړاوي 8 کسان نیولې دي. د یاد مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې د عامه خدماتو 4 تنه کارکونکي، 2 ښځې او 2 تنه د ایران او پاکستان هیواد اتباع هم شامل دي. نوموړي زیاتوي د یوې میاشتې په دې موده کې 10 ښځې، ابتدایي محکمې 40 قضیې له مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې د ځانګړي استیناف محکمې او 14 نورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سترې محکمې د عامد دیوان له لوري فیصله شوې دي. بیا هم ستړي مشي تاسو هم دا شیبه لا ازادي راډیو نه د زهرو د کاروان خبرونه اوري وړاندې په خبرونه کې اوري د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسونی دا کوي چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشئی توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په دې اړه یو ریپورت لرو. بلور ته د هلمند والی وای چې د نشئی توکو د تولید لوی مرکزونه په دې ولایت کې موجود دي. په دې اړه لسیمی یو راپور لرو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدل د دې هیواد په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده. دا چې څنګه دا به په یو راپور کې واورو. د ژوند په چاپیریال د هیروینو یا پوډرو د کارخانو د ناوړه اغیز په اړه یو مرکه هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې یوه ډرامه هم اوریدلی شي چې په ورځنیو معاملو کې تاریخ د پیسو په ډول کارول کیږي. را سره پاتې شئ. اوس هم راځو د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون رئیس ادا کوي چې په هلمند ولایت کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو له لوري سلګونه کیلوګرامه نیول شوي مخدره مواد د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت ته نه دي سپارل شوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معاونیت ابتدایي معلومات هم دغه موضوع تاییدوي او د دې ادارې مسؤلین وایي هر هغه څوک چې په دې قضیه کې ښکیل وي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حننزی راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی یو وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون وایي داسې اسناد او شکایتونه ورته رسیدلي چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له دوو موټرو څخه ترلاسه شوي لسکونه کیلوګرامه مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد په هلمند کې د 215 میوند قلوردو ځواکونو او ملي امنیت په چوکاټ کې د سونګریان په نوم د ځانګړي قتیل لوري نیول شوي وو. دی وایي د خلکو د شکایتونو او هلته د کشفي ادارو د معلوماتو له مخې له موټرو څخه ترلاسه شوي مخدره مواد ډیر وو خو اوس یوازې شاوخوا 400 کیلوګرامه د ملي امنیت له ریاست سره موجود دي.
د هلمند ولایت کې د ګریش په ولسوالۍ مربوطه سیمه کې دوه موټره مواد مخدر ګرځي او چاغه د اردو ملي او د امنیت ملي لخوا ګرځي او مواد مخدر در وسته پورې معاینات د مواد مخدر نه دي تسلیم شوي. نو په دې اکله زموږ د کمیسیون څېړنې روانې دي. د سفر کوم هلمند ته او په دې اکله به ملته ګزارش راټول کړم.
هلمند د افغانستان یو له هغو نامنه ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله په کې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید کچه لوړه ده. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند کې هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد تولیدیږي چې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو 40% جوړوي او د ځینو راپورونو پر بنسټ له دې پیسو څخه په هلمند کې یو شمېر پوځي او ملکي چارواکي هم ګټه اخلي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو شرط ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د دې پر ځای چې د نشئی موادو پر وړاندې مبارزه وکړي تر ډیره بریده په نورو کارونو په ځانګړي ډول په جګړه کې ښکیل ساتل شوي او دغه مسولیت نورې ادارې په غیر قانوني ډول مخته وړي. هغه څه چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معاونیت هم ترې وهده مني. هاخوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې معاونیت مسولین د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په هلمند کې د ورک شویو نشئی موادو موضوع تاییدوي خو وایي چې د قضیې د څېړلو لپاره یو هیئت هلمند تاسو ولې څو معلومه شي چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي؟
مو هلمند ته یو هیئت استولې چې ډیر ژر به بیرته کابل ته راشي. کدا سی وی چې کوم چا دغه مواد له ځان سره ساتلی وي او یا د نیول شوی کسانو د خوشی کولو په اړه اقدام کړی وي زه ډاډ در کوم چې دا کسان به ژر تشخیص او د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ په دې اړه ډیر جدي یو.
هڅه موږ د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه نه خبري وخوده. کات هم لدی مخکې په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د سترو کارخانو لمنځه وړلو او هلته د ډیر مخدره موادو نیولو راپورونه ورکړل شوي خو دا ځل ادعا کیږي چې د امنیتي ځواکونو لوري نیول شوي مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. دا چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي دا به وروسته معلومه شي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون ادا کړی چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشي توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په همدې ولایت کې پاتې کیږو. د هلمند والی وایي د نشي موادو د تولید او قاچاق لوی مرکزونه په هلمند کې دي. د دغه ولایت والی حیات الله حیات هم مني چې په هلمند کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو په ولکه کې دي لوی لوی مرکزونه او د پروسس فابریکې وجود لري او د ترڅنګ د حکومت د اقداماتو خبره هم کوي. په سیمه کې زموږ همکار الیاس دای په دیاړه راپور چمتو کړی دی.
د هلمند پراخه نامنوی سره جخت په غسیمه کې چې د وسلوالو په لاس کې لویږي د نشي توکو کرکله او کاروبار زور اخلي. کته هم په خو یوازې د دیشو ولسوالۍ څخه چې د لشکرګا په جنوب کې سلګونه کیلومتره لیرې د پاکستان او ایران سره پر پوله پرته ده د نشي توکو د کاروبار او پروسس راپورونه ورکول کېده. خو اوس ویل کېږي د مخدره موادو د پروسس کاروبار او کچاک تر ټولو لوی مرکزونه د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته انتقال شوي دي. د کجکي ولسوال ملا عبدالرزق مظلوم یار څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل د یادو توکو تر ټولو لوی مرکزونه او فابریکې د ده د ولسوالۍ په زمینداور او د سنګین په سروان کلا کې موجود دي.
د دوګو نمبر د اټاشې ده هغه د ټول طالبان د پنجابیانو د طالبان بولې پنجابیانو بولې هر څوک چې بولې د هغو د حاکمیت لاندې ده او د هغو ستر تولیدونکی ځای دی چې یو سل شپاړس کارخانې د روینو پکښې کې دي او دوه زره دوکانه د روینو پکښې کې دي د کشاکبران پکښې کې دي نو د لوی کندهار ټوله کشاکبران چې دي هر څوک چې دي هغه ټول ته سره جوړ شوي دي ښه بلډنګانې جوړ کړي دي ښه ځایونه جوړ کړي مارکیټونه جوړ کړي دي هلته هر څه د میاشت دوه سوه میلیونه کلدارې مطلق د کارخانو څخه او د کچاکبرانو څخه دا دښمن لاس
ویل کېږي. د دغه سیمو څخه په ټنونو نشي توکي په خاص ډول وچ تریاک او کرسټال د کندهار غورک بیا میوند او د غزای د هلمند ګرمسیر او خانشین ته لېږدول کېږي او د دې لارې د پاکستان ګری جنګل او د ایران زاهدان ته استول کېږي. د کجکي ولسوال وایي کچیر په زمینداور او سروان کلا کې د نشي توکو د کاروبار او کاچاک د اوسني روان حالت مخه ونیول سي د حکومت لپاره به په لوی سردرد بدل سي
او دا بیا د افغانستان اسلامي جمهور دولت وایي چې دا منبع د من څخه ویشي د ګوندومره ده دا شوي شي دا د شپې نن کې امنیت راځي په روزګان کې امنیت راځي په کندهار کې امنیت راځي په کلات کې امنیت راځي په پرا کې امنیت زه دا وایم چې دا سرمایه د دشمن د من څخه ویشي چې دا سلوټ نه ده چې ولادت ټول په پام
کې د هلمند د دیار لسول وسوالیو څخه و د وسلوالو په ولکه کې دي او د پاتونو په ډیرو سیمو کې نامنۍ او جنگونه دوام لري. د هلمند والی حیات الله حیات وای د یو شمیر نور عواملو سره سره تر ټولو لوی د وسلوالو سره د نشي توکو د کاچاکبرو نقدي او تسلیحاتي مرسته ده. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله کچيري حکومت د نشي توکو د کرکلي کاروبار او کاچاک په وړاندې ودرېږي پر امنیت مثبت اغیز کوي. خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه کړی دي؟ ښاغلی حیات ول یو شمیر فابریکې او مرکزونه د منځه وړي دي.
ټول هغه سیمې په ځانګړي ډول په هلمند ولایت کې چې د دښمن په لاس کې دي په هغې ځایو کې په پراخه کچه باندې مواد مخدر خرڅېږي د هغو د تولید او د هغو د پروسس فابریکې وجود لري. په ځانګړي ډول باندې په موساقله کې په نوزاد کې په سنګین کې په بارامچا او په دغه سیمو کې د دو ډېرو لوی لوی فابریکې وجود لري او د دې پاړوند باندې موږ انشاءالله سږکال ځانګړي پروګرامونه لرو. تاسو ته به معلومه چې پروسږ کال هم موږ د خپلو ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د کمینونو او همدارنګه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د شپږ ویشت ټنو نه اضافه مواد مخدر په پنځه نویم کال کې لاسته راوړي دي او له منځه مو وړي دي.
د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سی د اټکل مخې د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان بیا په هلمند کې کرل کیږي. که څه هم حکومت د دغه پدیدې په ضد د ښه بدیل په نوم په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرو مصرف کړل خو د کوکنار او نورو نشي توکو د ادرسه د ډیرو پیسو سره د کروندګرو او عادي کاروباریانو مینې نوري دانی او تخمونه مروج نکړل او کوکنار له هم د کروندګرو لپاره دمړی او رستۍ انتخاب پاتاسو. محمد علي استای د ازادي رادیو هلمند.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې.
په افغانستان کې د ځینو ادارو د مطالعاتو لمخې د کوکنارو د کښت لډېرې دو سره سم د ځینو نورو ستونزو ترڅنګ د دې هیواد اقتصاد ته هم زیان اوښتی دی. د اقتصاد وزارت ویان سوراب بهمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر کال د مخدره موادو له درکه د افغانستان د ملي اقتصاد په ناخالص تولید کې شاوخوا 600 میلیون امریکایي ډالر اضافه کیږي، خو د دې وضعیت دوام د تروریزم ودې او جرمونو ته لاره هواره کړې ده. په ورته وخت کې د مخدره موادو وزارت وایي له مخدره موادو څخه لاسته راغلو عوایدو لویه برخه بهرنۍ مافیایي کړۍ ترلاسه کوي، خو افغانانو ته یوازې زیان رسیدلی او د افغانستان مشروع زراعتي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مرزیه احمدزی ژباړه وړاندې کوي.
د اقتصاد وزارت د شمیرو له مخې په 1495 لمریز کال کې په مجموعي ډول د افغانستان ناخالص تولید 3.3 میلیارد امریکایي ډالرو ته رسیده، چې شاوخوا 600 میلیونه ډالر د کوکنارو د کښت او مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي وو. د اقتصاد وزارت وایند سهراب بهمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې د دې وضعیت دوام به د افغانستان مشروع اقتصاد سخت زیانمن کړي.
لمریز کال د شمیرو له مخې د کوکنارو پر کښت سربیره د افغانستان ټول ناخالص تولید شاوخوا 3 میلیارد ډالر کیږي، خو که کوکنار ترې وویستل شي زموږ ناخالص تولید به 9.5 میلیارد ډالر وي. دې ټکي ته په پام سره ویلای شو چې د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو ونډه 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د نړیوال بانک په یو راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه چمتو شوی راغلی چې د مخدره موادو له درکه ترلاسه شویو پیسو د دغه هیواد اقتصاد فلج کړی او اوس بزګر په عادي کښت او له دې لارې ترلاسه شویو عوایدو باندې قناعت نه کوي. دغه ډول په دې راپور کې راغلی هغه کارکوونکي چې د کوکنارو په کروندو کې کار کوي هر یوې د ورځې په اوسط ډول 12 امریکایي ډالر مزدوري ترلاسه کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایان محمد حنیف دانشیر ازادي راډیو ته ویل د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید دوام له مشروع کښتونو سره د خلکو لیوالتیا کمه کړې او دا وضعیت د دې لامل شوی چې د افغانستان زراعتي تاسیسات ویجاړ شي.
د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد ونډه له افغانستان څخه بهر ده او د دې هیواد دننه کوم اغیز نه لري. قانوني کښت او محصولاتو ته د بزګر پام له منځه تللی او هغو تاسیساتو ته هم پام نه کیږي چې زراعت پیاوړی کوي. د افغانستان تریاک د تروریزم د تمویل یوه برخه ده او تروریزم ناامنی جوړ کړي.
خو پښتنه دادا چې مافیایي کړی د مخدره موادو له درکه ترلاسه شوي تورې پیسې څنګه او له کومو لارو له افغانستان څخه د باندې وړي. د شفافیت د سار بنسټ په نوم نا دولتي ټولنې رئیس اکرم افضلی په افغانستان کې د حوالې غیر رسمي سیستم موجودیت د دې تورو پیسو د انتقال یوازینۍ لار ګڼي. دا چې له دې پیسو څخه په کوم اهدافو کې کار اخیستل کیږي په دې اړه ښاغلی افضلی وویل
په افغانستان کې نامشروع پیسې اکثره د حواله د سیستم نه افغانستان نه د باندې وځي او همدغه راز دغه پیسې بیرته افغانستان ته هم راځي په یو ډول باندې د سپینېدو لپاره او یا هم د جرمي شبکو او د تروریزم او د نورو ډلو د تقویې لپاره دا پیسې بیرته د همدغه حواله سیستم له لارې نه داخليږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په نوم نړیوال کانفرنس کې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د عصري تروریزم د تمویل یو وسیله وبلله. اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي که چیرې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه ونه کړي نو له دې لارې به تروریزم نور هم پیاوړی شي، چې دا وضعیت به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ امنیت ته به هم یو جدي خطر وي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د پودرو کارخانه د ژوند پر چاپیریال سمنفي اغیز لري. په هغه سیمو کې چې حالت د پودرو کارخانې شته د ژوند پر چاپیریال سمنفي اغیز لري. په تیر بیا پر انسانانو، حیواناتو او نباتاتو منفي اغیز څه دی؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مرستیال عبدالولي مدقیق سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په عمومي ډول د مخدره موادو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري. نوموړی وایي
اغه کیمیاوی مواد سه زمغه په ودوال اکثرا د تیزاب په نامه باندې مشهور دي پیژني د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده تر کیږي. ان د چاپیریال کې موږ وایي سه یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوی مواد دي. ول د هیروینو په پروسه کې کوم کیمیاوی مواد استفاده تر کیږي هغه په مراتب او زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوی سره او کیمیاوی د حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتره یا په ټنه باندې دغه کیمیاوی مواد هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوريږي مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. او کله کله هم که چیرې دولتي قواوې دغه کیمیاوي مواد نیسي د دغه هدر هم چاپیریال ته منفي اثر لري، خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکه موجوده دي دغه وړ موجودات یا موږ هغه ته مایکرو اورګانیزم وایي. دغه مایکرو اورګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللی او دا مایکرو اورګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو ولې د موږ د ژوند یو برخه ده.
د دې کارخانو اغیزې به پر هغو چا چې هغوی په کارخانه کې اوسیږي، هغه انسانان چې هغوی په کارخانه کې کار کوي، پر هغوی به یې دغه اغیزې ستاسو په نظر څه؟
مستقیما د دوی ژوند د کیمیاوي موادو سره ده. دوی په د پروسه کې د کیمیاوي مواد تنفس کوي، له اوبو سره د مواد تماس پیدا کوي، له خوراکي موادو سره دوی خوري. نو دغه مختلف تعدیدات په مستقیم شکل باندې د دوی ژوند تر تعدید لاندې ده او د دوی ژوند ګواښيږي او دوی په مجموعن ډېر لنډ او کم عمر لري. دغه کیمیاوي مواد کله کله د ګاز په شکل باندې، کله کله د ګرد په شکل باندې دا د انسان په وجود باندې یا په واسکټ یا په کورتۍ یا په کاله یا په څادر یا په خولۍ په دو باندې کینی، دوی پاکوي نسي او دا خپل کور ته انتقالوي.
یعنی هغه کسان چې هغوی شاوخوا د دې کارخانو ژوند کوي څه ضرر به هغوی ته ورسوي؟
کیدای شي له دې باندې نه وګوري چې ډېر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې به یوه کارخانه وي. دغه باغ کې چې ته کوم زراعتي تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی ټول. ولې که چیرې دغه کارخانه په غریز علاقه کې په مجموع کې اوبه له لوړو ارتفاعاتو نه ټیټو ارتفاعاتو ته راځي، که چیرې ته په یوه منطقه کې دغه کارخانه ولري نو اکثره دوی کوشش کوي په شیلو کې د کارخانې جوړې کړي. نو دوی دغه فاضلاب چې دلته تولیدي دغه بیرته مستقیما دغه اوبو سره یا دوی خپله ورچي یا دا داسې بل چیرته ورچي د نفوس کې دي اوبو. د دې سره په خوا کې مثلا په هوا کې کده د ګاز په شکل باندې خوريږي، په هوا کې د دې ککړتیا پیدا کیږي. د هرې منطقې د خصوصیاتو سره سم منفي اغیزې په چاپیریال باندې لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه د هغه ل خپل خولې اوروچې په نشئی توکو روغ دی. د اوس مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستری دی. د لوګر ولایت سردار محمد چې دا مهال د معتادینو په یو نه دولتي روغتون کې بستری دی، تر دولسم ټولګي پوري زده کړې کړې دي. د پلار نازولې زوی او مسلکی خیاط دی. دا چې نوموړي له تعلیم سره ولې نشئی توکو ته مخه کړه دا به په خپل لده څخه واورو.
عمر خو به دیش کاله ده او زده کړه مې تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده. پاکستان نشه دلته راغلم تقریبا یو نیم دوه کاله دلته زه بیکارم. بیا دلته یو خارجي کمپنۍ و یو انډیوال مې وغه مې کار جوړ په حساب دي درځي ته حیرت ته ورغلم. بیا ما سره په مغو اتاق کې یو انډیوال مې هغه موتاد، نو ما ته معلومات نه کېده چې دا موتاد. یو شپه هم دلته ډېر سخت ستړی وم، خفه وم، کور پسې جګرخونیم کوله. اول وار مې د مسافرۍ انډیوال ته له راځه بس تانې شو وکړه بس دا غم بدې لري شي. بالغه نه پیرا روغ دی شم تقریبا یو څلور پنځه کاله مې نور هم داسې نشه کوله، خو په کور کې څوک نه پوهېده را باندې. یو خطر مې دا و چې زه په هلمند کې په پروژه کې وم کار مې کاوه او د مونږ پلار د خدای وبخښي دلته په حق رسېدلی و. که ما ته ویلې م وای نو داسې فکر وکړه چې لکه د نشې له لاسه کېدای شي دغه هغه مړې جنازې ته هم ما رسېدي نه وای کړې، ځکه چې زه نه وای تللی وم هلمند ته. کرایه د لارې م د ما بل چا ورکړې وه. په آخر کې داسې وخت راباندې راغی چې خالي همدغه خپل فامیل لکه خپل بچیان مې چې دغه را سره خو لکتر وسم پوري مخدي غیر لدین نو زتی ورارم لام دا وس فعلن برانه ورونه ما سره لکنه غږي دا وس فعلن شکر فضل له خدای دا غلطه بيستره ما جوړ تیار ما په د دومره مریضانو کې د خچا دونی مدرې مشت وتلې د لکما غونه تیار نه دي ما غونه جوړ نه دي چې دا غلطه وروره پاک ما سار وخت جګیږم ما د دې منځغه مر سره فعلن خپل روزه ما الله کدا دې متادی پټیم کې خو مونږ نه روزه پیژاندل نه مونږ پیژاندل څو دروغ درته وایم او په ما باندې ان شاء الله اعتبار لري چې دا سړی لکه خسته سوې عزت لري نشم مشونه او زه په خپل ځان ان شاء الله دا پیر باور لرم چې بیا به دې لارې ته نظم ما ځکه چې دا پیر کدی لارې ته لاړ شم نو د څه فکر وکړ چې پیر شي ما نه فامیلم لاله سلاړ شي بیا دا رقم ځن به دې ما نه خوښيږي چې مثال کور د نه لري دې باندې یا دې پلان نه پروتې مثال او نه دې دنیا شو نه دې غو دنیا شو
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې
اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک مخدره مواد او په تیره بیا اپیم یا تاریاک په ورځینیو معاملو او یا هم راکړه ورکړه کې د پیسو په ډول کاروي، خو ځینې کتون کې بیا دا کار غیر قانوني او پایلې ناوړه بولي. د دې کار یو بیلګه به په دې ډرامه کې ورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده. د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې ونې دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې د الله پامه.
صبر وکړه، دادی درکړم کڅوړه دروازه دې ماته کړه.
اسلم خو پیسې نه لري، تریاک وزنې واخلم.
السلام علیکم اکبر، ستړی مو شي؟
خیر یو شي،
راځه کنه کور ته چای وڅکه.
چای دې نه خورم، ژر زما پور راکړه.
پیسې خو ولاکه لرم، که مې درلودلی په خپله مې کور ته در وړلې. تاته مې زحمت نه درکوه چې تر دې ځای راسي.
ګور اسلامه، څو میاشتې مې انتظار درته وکړ، نور صبر درته نشم کولی. نن به خامخا زما پیسې راکوي.
کور دې ودان چې څو میاشتې دې راته وکتل، زه بیا هم ښه منم او پښیمانه نه یم. بس یوازې یو دې ورځې راته صبر وکړه.
نور صبر نشم کولی، زما پیسې به همدا اوس راکوي.
تاته خو خدای شکر دی ډېرې پیسې درکړې دي. خیر، یو څه ورځې راته وګوره.
یو ساعت هم صبر نشم کولی، له هرې خوا چې کوي زما پیسې به راکوي او بس.
نو چې دې لرم نو کومه کم درته؟ نه سره زر لرم او نه موټر او نه موټر سایکل چې هر څه کوم او ستا پور درکم.
ولې هغه د جبار خان د تریاکو نږدې چې ووهه او په مزدورۍ کې تریاک درکړل هغه راکړه.
ښه سمه ده، ته ودرېږه چې زه درته راوړم.
زه خو اسیم اوس پیسو ته ضرورت نه لرم، تریاک به وساتم چې ښه ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
دادی تریاک مې راوړه. واحله
څومره دي؟
لس کیلو دي، په همدې تریاکو به دې پور خلاص شي کنه.
او بس دی، زه لاړم.
په مخه دې ښه. اکبر خان وایم خدای دې دش تش لاس کړه، لکه چې زه دې نن تش لاس پرې خودم. الکا ودارې کا په دې خورجین کې څه شي دي؟
صاحب د کور سودا ده.
ته خورجین خلاص کړه.
دا وی ګوره، د کور سودا ده.
ها ها، دا د کور سودا ده. تریاک دی بارکړی او بیا وای چې د کور ته ودانه نو پولیسو سره چالاکی کوي.
کمانډان صاحب خیر دې پریمه ده، بیا دا کار نه کوم.
څنګه دې پریږدم؟ د تریاکو قاچاق کوي او وای چې پرېنګدا.
کمانډان صاحب فیصله به وکړو.
څه ډول فیصله؟
دا چې به وکړو چې تاسو تم ګټه ورسیږي.
پونه شو، څه ډول ګټه؟
پیسې به درکم.
ها، هم ماته رشوت راکوي؟ ها، هله کوم لیسه لاسونه وتاړه.
سمه ده کمانډان صاحب.
کماندان صاحب
ډېر خبرې مکوه، لاسونه دې شاته واړوه.
کماندان صاحب
خوله دې بنده کړه، د تریاخو قاچاق چې کوي خامخا به یې سزا ویني.
قومندان صاحب، بل ډول فیصله به وکړو.
څه ډول فیصله؟
خیر دی، تریاک تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
دا خو تر هغه هم لا بده خبره ده که پیسې راکوې او که تریاک، دوړه رشوت دي.
قومندان صاحب، زما خبره خو واوره.
نور هیڅ خبره نه اورم. په محکمه کې به پوه شي چې د تریاکو قاچاق کول او رشوت څومره سزا لري. هلکه ویني سه موټر ته یې وخېزوه. درته چې ځو.
سمه ده قومندان صاحب.